یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم، دا د ازادي راډیو یو ساعته خبری خپرونه ده. د خپرونې په خبرونو راپورونو کې اوري چې افغان حکومت هیله مند د امریکایي هیئت او طالب استازو ترمنځ د سولې نهم پړاو خبري په افغانستان کې د اوربند او د بین الافغاني خبرو د پیل سبب سي. پیل خبرونو کې ژل فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې له طالبانو سره یوې نهایي هوکړې ته چمتو دي، خو که طالبان هم ورته چمتووالی ولري. د کندوز امنیتي چارواکي وایي په زاخیل سیمه کې یې د وسلوالو طالبانو د تېرې شپې ډله ییز بریدونه په شا تمبولې دي، او د هند پولیس وایي امنیتي ځواکونو په کشمیر کې له مشکوکو سخت دریځو سره د ډزو په تبادله کې یو کس وژلی دی. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت هیله لري چې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې نهم پړاو خبرې په افغانستان کې د اوربند او د بین الافغاني خبرو د پیل لامل سي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه نه نهایي سوې، او له دوی سره تر دې دمه د دغه هوکړې متن هم نه دی شریک سوی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې له طالبانو سره یوې نهایي هوکړې ته چمتو دي، خو که طالبان هم ورته چمتووالی ولري. زلمی خلیلزاد تیر شپه پر یوه ټویټر لیکلی چې په واشنگټن کې یې ګټوره اونۍ درلوده. مشرانو ته یې په دې اړه چې اوس په کم پړاو کې یو او راتلونکي څه ګامونه پوره کې پورته سي معلومات ورکړل. خلیلزاد لیکلی چې بیرته سیمې ته په لاره دی، لومړی تمځای دوحه دی، او هڅه به وکړي چې پاته موضوعات هم سره راغونډ کړي. دوی چمتو دي او به ګوري چې آیا طالبان هم دې کار ته تیار دي که څنګه. دا به د طالبانو له استازو سره د خلیلزاد نهم ځل خبرې وي چې د یې مخ ته وړي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې زلمی خلیلزاد د سه‌شنبه په ورځ قطر او افغانستان ته په سفر ځي. نوموړی به د افغانستان د کړکېچ د پای ته رسولو په هدف د سولې د هڅو د یوې برخې په توګه په دوحه کې بیا د طالبانو له استازو سره خبرې پیل کړي، او په کابل کې به هم د افغان حکومت له مشرتابه سره سلا مشورې وکړي، او په بین الافغاني خبرو کې بشپړې برخې اخیستو ته به یې وهڅوي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي په زاخیل سیمه کې یې د وسلوالو طالبانو د تېرې شپې ډله ییز بریدونه په شا تمبولې دي. د کندوز د امنیې قمندانۍ ویان سمونیار سید سرور حسیني نن رسنیو ته وویل چې له څو استقامتونو د کندوز ښار د درېیمې حوزې اړوند د پولیسو پر پوستو بریدونه وسول چې له متقابلو نوچتو سره مخامخ شول. ښاغلی حسیني د طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه وایي
پنج تن از افراد مخالفین کشته شده و هفت تن دیگه از افراد مخالفین نیز مجروح شده. در بین کشته شده ها جسد فیصل مشهور به سبحانی عضو خطه سرخ گروه طالبا همراه با 2000 سلاح به شمول 1000 راکت انداز و 1000 سلاح دوربیندار به دست پلیس افتاده. خوشبختانه در درگیری به نیروهای پلیس هیچ گونه تلفات وارد نشده.
دغه نشته څلور ساعته دوام کړی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه دوی ته د اوشته مرګوب لپاره څه نه دی ویلي. بلخو د هلمند امنیتي چارواکي په نوزاد او سنگین ولسوالیو کې د اتلس وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند امنیې قمندانۍ د رسنیو دفتر په ویلامی کې ویلي چې دغه کسان د هوایي بریدونو په نتیجه کې وژل سوي دي، او 15 وسلوال ژوندي نیول سوي. د ویلامی له مخې په دې هوایي بریدونو کې د نړیوالو ځواکونو ملاتړ هم و، چې د چارواکو په خبره د طالبانو یو اندازه وسلې او مهمات هم له منځه تللې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د هند پولیس وایي امنیتي ځواکونو په کشمیر کې له مشکوکو سخت دریځو سره د ډزو په تبادله کې یو کس وژلی دی. دا په روانه میاشت کې له هغه مال رئیس چې نوې ډیلي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر څخه ځانګړی موقف بیرته واخیست لومړۍ نښته ده. پولیسو ویلي چې په دې پیښه کې چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د بارامولا په سیمه کې سوی، د پولیسو یو افسر هم وژل سوی دی. په کشمیر کې په زرګونو اضافي ملیشې ځای پر ځای سوي دي چې بغاوت کنټرول کړي. پولیسو ویل چې دغو ملیشو پرون د بارامولا شارګوټي په زړې سیمه کې عملیات وکړل، کړل. پاکستان بیا ویلی چې لبیلی سوی کرشي اخوا د هندي ځواکونو لخوا په ډزو کې درې ملکیان وژل سوي دي. د هند پریس ټراست خبري اژانس د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې ویلی دي تیر ورځ یو هندي سرتیری په غوډزو کې وژل سوی او څلور نور ټپیان دي چې پاکستاني ځواکونو بیلی سوی کرشي ته نږدې په پرتو پوستو او کلی باندې کړی دي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د ځپونکو امنیتی اقداماتو او پر مخابراتی او مواصلاتي شبکو د لګول سوی بندیزونو پترس کې لشته لږه 2300 کسان نیول سوی دي. دغه اقدامات په سیمه کې د نارامۍ او د مخنیوي لپاره سوی. د خبر د کشمیر د پولیسو د لوړ پوړو افسرانو د نیول سوی کسانو د شمیرو پر اساس رسنیو ورکړی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د منځني ختیځ د سولې او پر امنیتی چیلنجونو بحث ته ځنګړی سوی وو په مشخص ډول د ایران نوم واخیست او تهران یې بیا تورن کړ. پومپیو ویل تهران او نیابتي ځواکونه د عراق، لبنان، سوریې او یمن په کړکیچونو کې ترهګري او ناکراري تلمن وهي چې ناوړه بشري عواقب رامنځته کړي دي. هغه ویل چې که ملګرو ملتونو پرېږدي چې پر ایران د وسلو د پلورلو بندیز د 2020 کال په اکتوبر کې پای ته ورسیږي، تهران بل محدودیت پرته ګډوډي رامنځته کړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه په خبري راپورونه کې اوري چې حکومت هلمند د امریکایي هیات او طالب استاذ ترمنز د سورې نه هم پړاو خبري په افغانستان کې د اوربند او د بین الافغاني خبرو د پایل سبب سي.
ما امیدوار هستیم که نتیجه گفتگوهای امریکایی ها و طالبا منتج به آتش بس و گفتگوهای مستقیم میان حکومت و طالبا شود.
خوزینی چارون که در سولی دروانی پروسه بشپرتیا تا هیلمن نشکری
طالبان او امریکا دوی فرمانسی جور را نغل نو پمتلی اغتاز کما دی امیدوار نیم چه در دور نهایی دوری.
بلخو د غزنی اوسیدون کې د سولې د رواني پروسې په هړه له حکومت څخه د وضاحت غوښتنه کوي.
ټول مثلا چې دوی کینی هغه نتیجه به چې د خلکو سره د رسنۍ له طریقې د جزئیات سر شریک سي.
په بهرني موضوعاتو کې اوري چې په کشمیر کې بیا ناکراری زیاته سوې او په دزو کې مشکوک افراطي وسلوال وژل سوی دی. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلای سي. افغان حکومت هیله لري چې د امریکایي هیات او طالب استاذ ترمنځ د سولې نه هم پړاو خبري په افغانستان کې د اوربند او د بین الافغاني خبرو د پیل لامل سي. د ولسمشر ویان نن ازادي رادیو ته ویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه نه نهایي سوي او نه هم له دوی سره تر دې دمه د دغه هوکړه لیک متن شریک سوی دی. دا په اصل کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د روانو هڅو په لړ کې قطر او افغانستان ته روان سوی دی. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات لده څخه ورو
مننه سالی صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل په داسې حال کې چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ نه هم پړاو خبرې پیلېږي او خلیلزاد هم د افغانستان او د قطر په سفر باندې راوتلی. د افغان حکومت وایي هیله مندي لري چې د دې پړاو خبرې به د اوربند او بین الافغاني خبرو اترو لامل شي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
دیده شود که گفتگوها چیگونه آغاز میشه و چی نتایجی در پی خواهد داشت. ما امیدوار هستیم که نتیجه گفتگوهای امریکایی ها و طالبا منتج به آتش بس و گفتگوهای مستقیم میان حکومت و طالبا شود.
خو سالی صاحب خغلی صدیقی د طالبانو وروستي او بریدونه او حمله ته په اشاره سره وایي چې د غډله د سولې د پروسې د غډوډولو هڅه کوي او په دغه سي حمله سره غوړي چې د سولې پروسه سبوتاج کی. همداشان صدیقی پاکستان ته هم د پړي ګوتنی سي وایي چې پاکستان د دې پر ځای چې دغه پروسې د غډوډولو هڅه کوي باید په پروسه کې مثبت رول ولوبي. لکه څنګه چې وړاندې ویل شو خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد د سولې دروانو هڅو په لړ کې قطر او افغانستان ته روان شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی چې زلمی خلیلزاد به د افغانستان د کړکیچ د پای ته رسولو په هدف د سولې د هڅو د وی برخې په توګه په دوها کې او بیا له طالب استاذ سره خبرې پیل کړي. خو پښتنه دا د سالی صاحب چې آیا په دې پړاو خبرو کې به د سولې هوکړه وروسی شي که څنګه؟ د سولې د پروسې یو څارونکی او د پوهنتون استاذ سید خالد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې د امریکا او طالبان ترمنځ په یو لړ مسایلو باندې اختلاف شته او دا نه دی حل شوی. دلته د نهم پړاو د مذاکراتو لپاره اساسي مسله د امریکایانو له ادرس نه دا ویل کیږي چې باید دغه مسایل طالبان سره حل شي او طالبان هم چرن دغه څه غوښتنه لري. ولې په ټوله کې د امریکایي قوتونو په حضور چې په افغانستان کې ممکن په یو یا دوه نقطو کې دوی تمرکز ولري او دوه اړې ولري، دا هغه نقطه ده چې اوس پورې حل شوی نه ده. او زه فکر نه کوم که د امریکا او طالبان ترمنځ د اختلافات حل شي دوی موافقت نامه کړي.
سالی صاحب، په همدې حال کې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته تیر شپه وویل چې له امریکایي لوري سره یې خبرې ښایي راتلونکو ورځو کې پیل شي، خو دقیق وخت نه دی څرګند کړی. په دې اړه چې په دې پړاو کې څومره ممکنه ده چې د دواړو خواوو ترمنځ یو هوکړه نهایي شي؟ سهیل شاهین وویل چې د یو هوکړه لیک د نهایي کېدو تمه شته، خو زیاته یې کړه چې دا په دې پورې اړه لري چې امریکایي لوري د دوی وړاندیزونو ته څومره مثبت ځواب وایي. که څوم سهیل شاهین د خپل دې وړاندیزونو جزئیات ونه ویل، خو څارونکي وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش او په افغانستان کې د تاوتریخوالي د سمدستي راکمولو څرنګوالي له هم هغه مسلې دي چې د دواړو لورو ترمنځ پرې اختلافونه شته. بل سالی صاحب،
ډیر مننه. د اکرام الله اکرام په راپور کې مو اوریدل چې حکومت هیله مند د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ د سولې نه هم پړاو خبرې په افغانستان کې د اوربند او د بین الافغاني خبرو د پیل سبب سي. په افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالب استازو سره د بل پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینه دوحې ته روان شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وخت په ویلامه کې ویلي چې زلمی خلیلزاد د سې شمې پرز د قطر او افغانستان په سفر وتلی، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل سی چې زلمی خلیلزاد به د افغانستان د کړکیچ د پای تر سوال په هدف د سولې د هڅو د وی برخې په توګه په دوحه کې بیا له طالب استاد سره خبرې پیل کړي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیات ځینې غړي فکر نه کوي چې د طالب استاد او امریکایي هیات ترمنځ د سولې نه هم پړاو خبرو کې دي هم د سولې موافقه لاسلیک سي. د دې جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان وایي چې پخوانیو تجربو ته په کتو باور لري چې دا خبرې شاید نور هم وغځیږي. له شغلي عرفان سره اکرام الله اکرام مرکه کړې، په سر کې ورڅخه د سولې د نه هم پړاو د خبرو په اړه پوښتنه کړې.
زمونږ او د افغانانو او زیاتره تدنلای امیدواري دا وشه سولې توافق نامه بعد پنځم یا شپږم دور کې امضا شوی وای پانونو شو اتم پړاو هم تیر شو، ولی متاسفانه طالبان او امریکا د کومنس کې جوړ نه غل. نو په دې اساس کومه تجربه چې مونږ لرو او کومه ناس چې مخکې تیر شوی دا غي دروې چې کېره مونږ داس پیش بینی وکړو، زه ډیر امیدوار نه یم چې دا دور نهایی دوري خلیزاد یا امریکا ورسره کولای شي د طالبانو رضایت حاصله کی او توافقنامه لاسلیک.
دلیل څه کېدلی شي چې دغه د سولې خبرې بل اخر نه هم پړاو ته ورسېد؟ اوس هم تاسو فکر نه کوئ چې دا دی
وروسته پړاو دی؟ بهتره دا و چې په 19 دغه چې پاتیوشتم د استاد کیږي بعد خلیزاد راغلی د دوحې ته او د امریکا مشاور د امنیت راغلی کابل ته چې دوی مشاور امنیت ترامپ د کابل رهبرانو ته قناعت بعد ورکړ ای وای او خلیزاد د طالبانو سره دا خبره بعد نهایی کلی وای که متاسفانه دغه څه ونه شو. اوس هغه کوم په شرطونه یا هغه مواد چې په دوی ناتفاق او توافق نه و رسیدلی هغه موادات اوس هم تر یو ځای پورې خپل ځای کې پاتې دی. په دې معنی چې طالبان په خپل موقف ټینګار کوي او امریکا په خپل موقف ټینګار کوي. نو زه فکر نه کوم چې دوه نظر دوی وشي کولای چې په دې ناسته کې دا خبره نهایی کړي. خو که وکړي دا به ډېر خبرې موږ د تاییدو، خو زه ډېر دې ته هغه نه یم باور نه لرم چې دوی وشي کولای شي هغه شانه باندې دوی اوس اختلاف لري
اوربند. بل هغه مسله ده چې افغان حکومت په تل ټینګار کړی دی او دا ظلم افغان حکومت هیله مندي دا ده چې نه هم پړاو خبرې به د دایمي اوربند لامل شي. باید څه فکر کوي که په دغه نه هم پړاو کې د سولې هوکړه لاسلیک شي او اوربند رامنځته شي؟ په افغانستان کې داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله بل هغه ډله ده چې تهدید شاید پیښ کی، فکر کوي چې دایمي اوربند به ټینګ شي له طالبانو سره د سولې د هوکړې نه وروسته؟
چېرې مونږ یو ساده هم وشو کولای اوربند تامین کړو دا به لوی کوغت کاری زمونږ دولت او زمونږ طالبانو ته. مګر کومه تشویشونه چې اوس پیدا شوی او وجود لري هغه د شاته خپل امریکایانو په دې تشویش پوهېږي او طالبان هم په دې پوهېږي. ای کاش دغسې اوربند وشي چې دایمي په افغانستان کې نور د وینې تویول بند شي. مګر دا تشویش شته که چېرې طالبان یا امریکایان هر څوک چې وایي چې د افغانستان د سولې په راوستلو کې اریزلی کې یو والی چې افغانستان کې سوله تامین شي یو جهاد سره بعد اوربند ونه کی دوی داسې ونه کی چې یو جنا یا یو طرف دی اوربند وکي او نور دل تپل پیدا شي افغانستان کې دا جنگ دوام پیدا کړي. دوی دغه زلال وسنجوي دنیا ته قناعت ورکړي د مخالفینو ته حکومت زال چې بیرون کېده افغانستان ته د طالب نه علاوه د القاعده خلیدي کې دایشیان دي کې نور دلی دي هغه بعد د میدان د کشي دغه سره د خبره باز وشي نور افغانستان کې دایمي اوربند او دایمي سوله راشي. متاسفانه دغه تشویش وجود لري.
د ولس جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان و چې د سولې د روانې پروسې د غرض د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د سولې د نه هم پړاو د خبرو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دولس بجې او څه باندې 15 دقیقې سوې. له رحمت الله افغان نه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د قرقل پښتونخوا اداره وای د قرقل پښتونخوا د اصول لیگ په نړیوال کې دو سره به له افغانستانه بهر ته د صادراتو کچه پراخسي. د دغه ادارې مدیر محمد عارف نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه اصول لیگ د نړیوال کې دو لپاره هڅې روانې دي.
نی موضوع فعلا در جریان است. اگر از فدراسیون پست باگ از لندن به ولایت بلخ تشریف آورده بودند با همکاری ریاست قرقل و ریاست محترم زراعت و مالداری اصولنامه قرقل افغانی را ترتیب کردند.
تر اوسه پورې په دې برخه کې یوازې د فنلندي شرکت سره اصول لیک شته چې افغاني قرقل د همدې شرکت په وسیله بهر ته صادرېږي. ښاغلی عارف وایي چې دغه اصول لیک نړیوال کېدل نه یوازې د یادې برخې د سوداګرو بلکې د مالدارانو په اقتصاد هم اغېز لري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان دوه کاله وړاندې د نړیوال پښتو کې د فدراسیون غړیتوب خپل کړ. د هرات ولایت د سوداګرو او صنایعو خونې مسؤلین په دغه ولایت کې د کورنی محصولاتو د پلور او پانګونې د لوړیدو خبره کوي. د دغه خونې مشر سید خطیبی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پانګونو ډیری برخه د خوراکي توکو او نورو بیلابیلو برخو کې شوې ده.
پروسس محصولات زراعتي سرمایه‌گذاری های زیاد دیگه که در بخش نوشابجات سرمایه‌گذاری ها بیشتر تر شده و مقدار از دیگر سیتی زیادتر شده. اینا کارخانه هایی است که محصولات ما افزایش پیدا کرده.
دکتر خلیل خطیبی په خبره ده محل په دغه ولایت کې 300 تولیدي کارخانه فعالیت کوي چې بیلابیل کورنی محصولات پکې تولیدیږي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه خونې د مسؤلینو په خبره تر دې دمه د ګمرکونو ستونزه، نامنۍ او د اسانتیاو نشتون هغه څه دي چې د دغو کارخانو د فعالیتونو په وړاندې خنډونه ګرځېدلي. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې د افغانۍ یو بیه یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ 550 پله یوه اروپایي یورو اتیا افغانۍ یو سترلینګ 490 افغانۍ یو سعودي ریال 40 افغانۍ اویا پله یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 اویا پله.
سیازادی رادیو تا اغواجی است و سمیو بحرانی مسئله تعقیبو. د امریکا د متحد دلتون ولسمشه دونات هم د هندو پاکستان ترمنز د کشمیر پر سر د ولادستوی لانجی د حل لپاره د منزگری توب وړاندیز کرده دی. دونات هم د هندو پاکستان ترمنز پا دی لانجمان سیمی که وضعیت خطرناک بلاله دی. د راپورونو په حواله په کشمیر که نن د هندی امنیتی ځواکونو او مشکوکو ملیشا وسلولو ترمنز نشته سوی چې د هند ځینې ملیشا ځواکونه پکې وژل سوي دي. فرشته جلالزی دا موضوع تعقیب کړی په استودیو کې را سره د فرشته جانې په کشمیر کې د امنیتی وضعیت په اړه تازه معلومات له تاسو سره دي.
و سالې د هند امنیتی ځواکونو ویلي دي چې یو مشکوک وسلوال یې په د دوی په تر کنټرول لاندې کشمیر کې وژلی دی. پولیسو ویلي چې دا له د اګست 15 نیټې راهیسې چې د هند مرکزي حکومت د هیواد د اساسي قانون 308 او 15 مادې لغوه کړې او د کشمیر هغه ځانګړی موقعیت چې دوی په قانون کې درور کړی و له منځه ولاړ. اول وار دی چې د هند پولیس له مشکوکو وسلوالو سره په هندي کشمیر کې نشته کوي. د هند په تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې د برعملا د سیمې پولیسو ویلي چې په دې نشته کې د هند یو پولیس هم وژل سوی دی. په کشمیر کې د وضعیت د کنټرول لپاره د هند مرکزي حکومت زرګونه اضافي ځواکونه دغه سیمې ته استولي دي او هلته یې ځای پر ځای کړي دي. د یادونې وړ بولم سالې چې پاکستان ادعا کړي چې د کنټرول کرښې ته نږدې چې دوی الوسي ورته وایي له یوې د هند له لورې په حمله کې درې ملکي وګړي د دوی خواته په کشمیر کې وژل سوي دي. په الوسي کې د پاکستان خواته د کنټرول د کرښې پورې غاړې ته د رپورټونو پر اساس په دغه حمله کې یو تن زخمي شوی دی. د پریس ټرست آف انډیا په نوم خبري اژانس ویلی چې د پاکستان د لوري په حمله کې یو هندای عسكر وژل شوی او څلور نور زخمیان شوی دي.
بل په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د کشمیر پر وضعیت څرګندونه کړې. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
و د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په اول سالې د دغه اونۍ په پای کې د فرانسې په جنوب لویدیځ کې د وسترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزي په غونډه کې ګډون لري. هلته د هند صدر اعظم نریندر مودي هم ورځي، نو دوی دواړه به د دغه غونډې په څنډه کې هم سره وګوري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون ویلي و چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره او د هند صدر اعظم نریندر مودي سره، چې ډونالد ټرمپ په یو ټویټ کې ویلي چې زما د دواړو شو دوستانو سره ټلیفوني غږیدلی دی او ورته ویلي دي چې د کشمیر وضعیت خطرناک دی او ویلي دي چې هند او پاکستان باید په ګډه دغه وضعیت د قراری لپاره کار وکړي. او یو بل مهمه خبره چې جمهور رئیس ټرمپ ویلي چې دا سیمه ډیره پیچلې ده، او دا ویلي چې د دغه لانجې د کمولو لپاره یا د کلکیچ د هواری لپاره دی تیار دی چې منځګړی توپ کړي.
ډیره مننه د فرشته جلال زی پراپور کې مو وردل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر د بلړسوي لانجې د حل لپاره د منځګړی توپ غوښتنه کړې ده. په سیمه کې ور بیا کړکیچ زیات شوی. هند ویلي دي چې ځینې ملیشا ځواکونه یې په ډزو کې وژل شوي دي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غزنی ولایت اوسیدونکو او د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د سولې دروان بهیر په اړه دی له دوی سره معلومات شریک سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ور بیا په سفر وتلی چې افغانستان ته به هم ځي. حبیب الرحمن تاثیر او په دې اړه نور تفصیل.
دا غزنی اوسیدونکو او د ولایت شورا غړي وایي که په افغانستان کې سوله کیږي نو دا د یو باعزت او د افغانانو په ګټه سوله وسي. د هیواد او هیوادوالو په زیان او د پردو په ګټه سولې منونکي نه دي. هغه زیاتوي باید د سولې د مذاکراتو ټول پرمختګونه او د خبرو جزئیات وخت په وخت له افغانانو سره شریک سي تر څو هیوادوال له هرې پریکړې، غوښتنې او شرط څخه خبر وي. مدني فعال عبدالوکیل اشرفي وایي خلک د سولې ګونګو مذاکراتو ګنګ سکړي. دا مذاکراتو دروان بهر هر پریکړه د افغانانو سره شریکه کیږي.
موږ داسې سوله غواړو چې دراز مدت وي، نه لنډ مهال، او د ټولو خلکو او د دولت هغه منافع باید چې مدنظر ونول سي. او په څنګ کې دغه ټوله مثلا چې دوی کینی هغه نتیجې باید چې د خلکو سره د رسنۍ له طریق دغه جزئیات ورسره شریک سي.
مدني فعال اسمت ترکی بیا وایي د دې ترڅنګ چې د سولې له بهیر څخه د رسنیو له لارې خلک خبریږي، بلکې داسې سولې ته د لارې هواره سي چې د هیواد په ګټه وي، نه دا چې د پردیو او ګاونډیو د ګټو لپاره چنې وهل کیږي.
زموږ دا مذاکرات باید د نورو په استازیتوب نه وي، هغه ښکېل اړخونه باید د نورو هیوادونو او د نورو په استازیتوب باندې مذاکرات ونه کړي، د نورو د ګټو لپاره چنې ونه وهي، بلکې د دې لپاره چې یوازې د افغان ولس د ښېګڼې او د افغانانو د سوکالۍ لپاره چنې وږي او په افغانستان کې د یو قوي ولسواک نظام د رامنځته کولو لپاره هڅې وکړي.
دا غزنی د ولایت شورا پخوانی رئیس او وسنۍ غړی حمید الله نوروز هم وایي موږ د سولې د ګونګو مذاکراتو غوښتونکي نه، بلکې د داسې مذاکراتو طرفدار یو چې جزئیات هر ورځ له افغانانو سره شریکیږي. دا دوشنبه په ورځ د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلامي کالیزې په غونډه کې نوروز وویل کوم کسان چې د موقت حکومت خوبونه ویني او یا هم په دغه برخه کې د انډیوالۍ په لټه کې دي، هغه دې دغه خوبونه پرېږدي. که یوې خواته د غزنی نارینه د سولې مذاکراتو له جزئیاتو څخه د خلکو د خبرولو غوښتنه کوي، نو بل لور ته د دغه ځای ښځینه هم د دغه کار غوښتونکي دي. په غزنی کې د ښځینه خبریالانو د ټولنې مشره خدیجه روحانی وایي حیرانه ده چې په دغه مذاکراتو کې پر څه بحثونه کیږي.
د میرمنو تشویش زیاته چې آیا زموږ لاسته راوړنې خدای نه خواسته دا نه سي چې د سولې قرباني سي. باید میرمنې هم په جریان کې اوسي او ولسونه هم په جریان کې اوسي چې هر خبره کې باید له ملت سره شریک سي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د قطر هیواد په دوحه کې د امریکا وسلوالو طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د سولې ټینګېدو خبرې روانې او اتم پړاو ته داخله سوي دي.
تاسی ازادی رادیو تا غواجی است. اوز با اکرام را تو وای چی پا کابل که نن ورس پانت سخ پار کردی.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو او موضوعاتو په اړه مقالې او تبصرې خبرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقاله د سولې روانو هلو ځلو ته ځانګړې کړې او غوښتنې کړې چې د سولې فرصت مه ضایع کوئ. وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ به نهم پړاو خبرې ډېر ژر پیل شي. سرمقاله لیکونکي د طالب استازو له قوله لیکلي دي چې د دواړو لورو ترمنځ به کوچني اختلافات حل شي او د سولې هوکړه به ژر لاسلیک شي. وړاندې په سرمقاله کې دا شوي چې له همدې هڅو سره سره د سولې په وړاندې مخالفتونه او خنډونه هم موجود دي. د سرمقالې لیکوال افغان حکومت تورن کړی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د کیدونکې هوکړې په وړاندې خنډونه جوړوي، ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور افغان حکومت د سولې پر ځای ولسمشریزو ټاکنو ته لومړیتوب ورکوي. په سرمقاله کې همداشان په کابل کې د واده په مراسمو خونړۍ حمله او په کوټه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله په ورور برید د سولې په وړاندې د مخالفت هڅه بولي، خو سرمقاله لیکونکي له دواړو لورو غوښتنه کوي چې له رامنځته شوي فرصت باید په تمامه معنا ګټه واخیستل شي او په افغانستان کې تلپاتې سوله ټینګ شي. سرخط ورځپاڼې بیا داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته په اشاره سره لیکلي دي چې د دغه ډلې د لمنځه وړلو لپاره شعار نه بلکې عمل پکار دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې اسلامي دولت ډله یا داعش له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې وسلوال فعالیت کوي، خو حکومت هغه مهال د دغه ډلې په وړاندې د مبارزې ژمنه کوي چې کله چې دغه ډله کومه خونړۍ حمله ترسره کړي. د سرمقالې لیکوال لیکلي چې امنیتي بنسټونو بار بار د داعش ډلې د لمنځوړلو شعار ورکړی، خو دغه وسلواله ډله نه یوازې دا چې لمنځنه دوړل شوی بلکې ورځ تر بلې په یو قوي ګواښ بدلیږي. د سرمقالې په پای کې غوښتنه شوې چې باید دغه ډلې د لمنځوړلو لپاره امنیتي په ځانګړي ډول کشفي او استخباراتي بنسټونه پراخه هلې ځلې وکړي. او هشت صوب رسمانې بیا خپل سرمقاله انتخاباتي مسایلو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې ولې 1.5 میلیون رای پاڼې زیاتې چاپ شوې دي. د سرمقالې لیکوال لیکلي په داسې حال کې چې د ټولو رای ورکوونکو شمیر 9.5 میلیونه کسان اټکل شوی، خو رای پاڼې ورته 12 میلیونه چاپ شوي دي. سرمقاله لیکونکي فکر کوي چې په دې شمیر د زیاتو رای پاڼو چاپ تقلب ته زمینه برابروي، باید انتخاباتي کمیسیونونه په دې اړه وضاحت ورکړي.
دولس بجې او 20 دقیقې شوې.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم استاد، لا په خبر کوم د لوګر نه. دا پاکستان چې کوم دوه مخه سیاست په مخ وړي، دا ګور افغانستان د منلو وړ نه ده. طالبان باید دې پوه شي چې دا دوه مخه سیاست په مونږ باندې چلوي. یوې خوانه حمایه کوي دې خو را لېږي، بلې خو عمل ته په مدرسو کې وزني. هي طالبان ورونو پوه شي په دې باندې، ځان پوه کوي چې پاکستان نه لاس واخلي، راشي د افغان ملت سره کېنه خپل وکړي، فروري وسره وکړي، راشي دا ملت نور مو ځوروي، ځان هم ځوروي، دواړه طرفه افغان مري، پاکستان نه په استفاده کوي. ما دا پیغام د طالبان ورونو ته راسی سولې ته کې پاتې شورا کې ملای وت الله خون غور وزلې او دې خوایدل تر رالی کې افغانستان ته خیال ته په تاسو کې وزنی مدرسو کې. السلام علیکم اجازه دونه جهان منو
پیغام دا چې ټول افغانان دی په یو لاس کې په یو اتفاق اتحاد دي شي. طالبان په هیڅ وخت کې سوله نه غواړي، او که سوله غوښتل نه به ورسته منډې وهلی او نه به قطر ته منډې وهلی. دا هیڅ وخت ما په فکر سره سولې ته هیڅ ژمن نه دي. او 40 میلیونه افغانان ورته کافر ښکاري، او که دا چېرته به خپله مسلمانان وای، دغه یو څو دانې د ګوتو په شمار طالبان نو بیا به افغانانو ته احترام درلودلی. د دومره بیچاره خلک زخمیان کېږي، شهیدان کېږي، د دې خلکو اصلي قاتلین مجرمین دغه خلک دي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ستاسو یې سیمیسونه هم راغلی. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي له زلمی خلیلزاد څخه غواړي چې د سولې په نهم پړاو خبرو کې له طالب استازو سره د اوربند پر ټینګېدو خبرې وکړي. حقیر له کندهار لیکلي د امریکایانو او طالبانو خبرې مثبتې او هیله بخښونکې دي، خو د ولسمشر خبرې منفي دي. جعفری لیکلي چې د خلیلزاد نهم پړاو خبرو ته بیا هم خوشبینه یو. فضل کریم درویش له پکتیا لیکلي سول به هغه وخت راسي چې ډونالډ ټرمپ خپل ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. خپلواک ساپي د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ لیکلي د طالبانو د خوایور بیا په علیشنګ ولسوالۍ کې فعالیتونه زیات شوي چې دوی هر ورځ د مرکز مهترلام او دولت شاه ولسوالۍ ترمنځ لویه لاره کې تلاشي کوي او خلک له موټرو کښته کوي. احمدي له کونړ لیکلي دا چې د شهیدانو او معلولینو ورساو ته ماشونه نه دي توزیع شوي، امید دی چې مالیه وزارت تخصیص ورکړي چې ماشونه اجرا سي. دولس نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
افغان حکومت هیله لري چې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې نه هم پړاو خبرې په افغانستان کې د اوربند او د بین الافغاني خبرو د پیل لامل سي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه نه نهایي سوي او له دوی سره تر دې دمه د دغه هوکړې متن هم نه دی شریک سوی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د روانو هڅو په لړ کې قطر او وروسته افغانستان ته ځي. زلمی خلیلزاد تیر شپه پر ټویټر لیکلی دی چې په واشنگټن کې یو ګټور ونی درلوده او دا هم وایي چې له طالبانو سره یې نهایي هوکړې ته چمتو دي، خو که طالبان ورته چمتووالی ولري. افغان چارواکو تایید کړی چې د تیرې شنبې ورځې د هغه برید چې د واده پر مراسمو سوی و د وژل شوی شمیر اتیا ته پورته سوی. په هغه برید کې چې د اګست پر 18 په کابل کې سوی و، په لومړنۍ راپورونو کې د 35 کسانو د وژل کېدو خبره سوی وه، خو دا شمېره وروسته لاغ لوړه سوه چې د یو شمېر ټپیانو وروسته په روغتون کې ساور کړه. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي کړې ده. د کندوز امنیتي چارواکي وایي په زاخیل سیمه کې د وسلوالو طالبانو د تیرې شپې ډله ییز بریدونه په شا تمبول دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان سمونیار سید سرور حسیني نن رسنیو ته ویل چې له څو استقاماتونو د کندوز ښار د درېیمې حوزې اړوند د پولیسو پر پوستو بریدونه وسول چې په متقبلو نښتو کې 15 طالبان وژل شوي دي. د هند پولیس وایي امنیتي ځواکونو په کشمیر کې له مشکوکو سختریزو سره د ډزو په تبادله کې یو کس وژلی دی. دا په روانه میاشت کې لاغه مهال رئیسی چې نوې ډیلی د هند تر کنټرول لاندې کشمیر څخه ځانګړي امتیازات بیرته واخیستل لومړنۍ نښته ده. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د منځني ختیځ د سولې او پر امنیتي چیلنجونو بحث ته ځانګړی سوی و، په مشخص ډول د ایران نوم واخیست او تهران یې بیا تورن کړ. پامپیو وویل چې تهران او نیابتي ځواکونه یې د عراق، لبنان، سوریه او یمن په کړکیچونو کې ترهګرۍ او ناکرارۍ ته لمن وهي چې ناوړ بشري عواقب یې رامنځته کړي دي.
د مهمو خبرونو ولندیز مو ول ازادي رادیو ووري تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ لوستل سي ازادي رادیو ډاٹ کام. د خبرونه په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد الله فی همت مو تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپور